اوردونکو ستړي مشي دا مشال لډیو دا زم تاسو قربا سره لمومند په دې غړي کې تاسو لپاره اومنځ پرونه زنانو غګلرو دا خبرونه د جمعې پر ورځ تاسو په ژوندې بڼه او په نورو ورځې بیا په تکراری بڼه وري.
ځوانان
تشدد ته راپاروي.
افغانستان کې د علم او د پوهې رک دپکی
دا وړي چې د ځوان کول رواخي
چې تاغه د مشال یو خوب او
پردي جنگ کې مخفل سرونه مات
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنی
اردن کو کتن کو استړی مشی پر دې هیل چې رو جوړ وبستی د فروری په یو لسما په ساينس او ټیکنالوژي کې د جنو او خزو لاسته راوړنې هغه په ټوله نړۍ کې ومانځل شولې. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د جنو په تعلیم بندیز دی دا پنځم کال روان دی. بلخوا هم د فروری په یو لسما د جنوبي افریقا او د افغانستان میچ و د کرکټ نو افغانستان هغه لوبه وبایلله. نو اوریدونکو کتونکو ستاسې نه به همدغه پوښتنه وي چې په دغه ورځ باندې د افغانانو سوچ سو آیا دوی د کرکټ میچ په بایللو ډیر خپو او کنا د جنو په تعلیم باندې په بندیز ډیر خپو. نو دغه ستاسو لپاره پوښتنه ده اوریدونکو نن موږ پر دې خبرې کوو چې په ساينس او ټیکنالوژي کې د ښځو ونډه درلودل څومره مهم دي او پر دې هم خبرې کوو چې له تعلیم او ساينس د ښځو به برخې کول د یوې ټولنې په تاوان څومره تمامې دي شي. دغه راز د سره په اړوند موضوعاتو خبرې کوو موږ سره له جرمني افغان ساينس پوها ډاکټر محمد تنها هغوی د واتس اپ د لای راغلي دي. تنها صاحب ډېر ډېر سلام
علیکم خدای مراوده جو
ډیر زیات همره نه ساسنه او موږ سره ل پیښوره مدني پهالا د خزو د زواک منولو لپاره د جوړ سازمان واک تحریک مشره مخکخه کندي صاحبای صاحب هغوی هم راغلی دي. صاحبای صاحب تاسو هم ډیر ډیر سلام
علیکم قدرمن ملمت او کتونکو ته
ستاسو نه ډیره زیاته مننه. اوریدونکو بیا هم تاسو ته زوم چې ما وختي څه معلومات کول نو یوازې په دې وروستیو یو کلونو کې که تاسو ګورئ په 2018 اتلسم شلم دویشتم درشتم په دې کلونو کې د افغانستان د جونو د روبوټ جوړونکي ټیم څومره لاسته راوړنې درلودې. په یو کال کې هغوی دویم پوزیشن راغلی په بل کې لومړی پوزیشن راغلی دی. بیا چې کله د کورونا ناروغي رااله وبا رااله په 2019 په اخرې ورځو کې او بیا په شلم کې ډیره شوه نو په هغه وخت کې هم افغان جنو د کم د ساخستو مشینونو هغه جوړولو کې دغه د روباتیک ټیم برخه اخیستی. نو دا هر څه مې ډیره لپاره تاسو ته ویل چې مونږ په دغه اړه باندې یو راپور هم لرو چې څنګه افغان د روباتیک ټیم هغی افغانستان وتل کله چې افغان طالبان هغه واکمن شو کابل کې جمهوری حکومت رنګ. نو د ملمنو په اجازه باندې او د کتون کوریدونکو په اجازه باندې زم چې لومبه منګه دغه راپور واورو او وی ګورو چې څنګه دغه افغان جونا هغه د روباتیک ټیم چې کومې غړي وي هغوی له افغانستانه ووتل. او بیا هم زه تاسو ته وایم چې دا رپورټ موږ هغه ورځو کې تیار کړی دی نو د دې کې دغه معلومات زاړه دي.
د نورو زرګونو افغانانو په سیر د روبوټ جوړونکي افغان ملي ټیم لس جنکۍ هم له افغانستانه په وتلو کې بریالی شوې. له هېواد په وتلو کې د افغان جنکو سره د یو لسو بچو مور امریکایي میرمنې ریناو ډېره مرسته وکړه.
زه چې سحر پاسې د مو خبر شوم نو ډیره ویرې دلم چې دوی په خطر کې دي. دا احساس مې وکړ لکه چې زما بچی په خطر کې دي. نو چې د یوې مور بچی په خطر کې وي نو هغه به لازمی د شغورلو هڅه کوي.
ریناو د امریکا په هارورد پوهنتون کې د خلایي پروګرام د سانګې مشري کوي او په 2019 کال کې په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره د روبوټ جوړونکي افغان ملي ټیم د جنکې امریکا ته ورغوښتي وي چې پکې یې دوی د سپینې ماڼۍ سیل ته هم بیولې وي. په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د کابل نیولو وروسته زیاتره افغان جنکه او میرمنې د خپل آینده او په خاص توګه د زده کړو په حق له اندېښمنې دي. رینا او په مورنۍ جذبه د دې ټیم د جنکو له افغانستان د وشتلو لپاره هڅې پیل کړې.
ما امریکایي سینیټرانو نورو لویو چارواکو ته ایمیلونه واستول او د دوی د راوستلو لپاره مې له هر چا سره رابطې شروع کړې. همدغه وا چې یوې ملګرې مې راته وویل د دې جنکو شخصي معلومات او پاسپورټونه راوستوه، زه کوشش کوم چې سلاره ورته جوړ کړم.
د روبوټ جوړونکو افغان ملي ټیم د لسو جنکو سفری اسناد برابر شول چې د کابل ښار د غیر یقیني صورتحال او په ایرپورټ کې د ګډوډۍ باوجود د قطر سر ښار دوهې ته تلونکي الوتکې ته په ختلو کې بریالی شوې. د جنکو ته له وړاندې امریکایي پوهنتون کې د زده کړو لپاره د سکالرشپ یا بورس وړاندیز شوې، خو لا هم دوی د خپل راتلونکي په اړه کوم خاص پلانونه په پام کې نه لري. د دې ټیم لږ تر لږه نورې 15 غړې لا هم په افغانستان کې دي چې د وستلو لپاره یې درې نو هڅې دوام لري.
زه د اوکلاهوما ښار اوسیدونکې یو موریم، هیڅ تجربه نه لرم، خو دومره به درته ووایم چې زه به مایوسه کېږم نه او تر هغې به په آرام نه کینم چې دوی ټولې مې ژغورلې نه وي.
اردوونکو کتونکو بیا هم تاسو ته چې دغه ریپورت زوړ وو په 2020 کې چې کله افغان طالبانو کابل ونیو او د افغانستان د روباټیک ټیم د جنو هغه له افغانستان وته، نو په هغه وخت کې دغه ریپورت مونږ جوړ کړی وو. نو دغه معلومات د کی زړه دي او اوس هم پر دې راځو چې د پروري یو لسمه هغه په ساينس او ټیکنالوژي کې د خزو او جنو د لاسرولنو په توګه ومنځل شول چې دوی دغه کمی لاسرولنې د هغه ومنځي. خو په داسې حال کې په افغانستان کې د جنو په تعلیم باندې چې شپږم ټولګي نه پورته لري په هغه بندیز دي. تنها سه به لومبه هم تاسو تر ازما نورې پښتنې هم لرو، خو لومبه پښتنه چې ما کوم اوریدونکو کتونکو ته هم یو خو دې دغه دا چې د پروري په یو لسمه باندې افغانستان او جنوب افریقا میچ وو، په هغه کې افغانستان ماتې وخوړله، نو په هغه خلک ډیر خپه وکنه د جنوب په تعلیم چې کم بندیز دی په دې باندې افغانان ډیر خپه دي.
متاسفانه وخت خدای چې په کرکټ ډیر خپه او آتا کېدای شي 99% افغانان په دې باندې خبر هم نو چې یو لسم د فبروري په ساينس کې د جنوب او مرمنو د ونډې نړیواله ورځ چې ملګر ملتونو ته خو هغه هم د دې لپاره چې دا جنې واڅي مېرمنې واڅي چې ساينس کې باندې واخلې دا ورځ منظر کې خو وخت دا او چې په کرکټ ډېر خپه او ډېرې باسن په کوله ته د جنو د ساينس په اړه باندې تقریبا هیڅ باسن نه ده.
نو دا څومره خطرناک خبره اساس په خیال باندې
زه فکر کوم دا خطر اندازه خغه وخت معلومول از چې موږ اول یو په دې اړه باندې یو څېړنه او سروي وکړو، خو ک د خطر د اندازې نړۍ را دي خو تاسو اصلي ستونزه دا ده چې په ټوله نړۍ کې د ښځو ونډه په ساينس کې یو په پرایما ده، معنی دا چې 30-35% پورې ښځې په ساينس کې دي او په تیر بیا په افغانستان کې او په مخ په ودې هیوادونو کې دغه سلنه لا هم پسې کمه ده، تر لسو نم کمه ده. د دې بیلابیل لاملونه دي، یو نه دي، یو لامل اغه کلتوري باورونه دي، زړه باورونه دي چې پیپل کارونه خځینه سکوله، نو پنان اپ خوانزو کې هم حتی کله کله په غیر ارادي ډول باندې استادان جنو ته وایي چې تاسو به معلمان سي یا به ډاکټران سي. نور د سي تخنیکی ساحو کې چې حتی مېرمنې یا جنو علاقه مخه دی وایي ورته وایي چې ته خو ښځه یې د تای په دې کار باندې چې د ما لور خپله په پراک کې استوي ټکنالوژي کې سبق وایي، هغه ته اکثره د دمو خپلوان دوستان ته چې پوښتنه نه کوي چې شی وایي ونجلې استوي ټکنالوژي، ښځې ته ګور استوي ټکنالوژي ته ګور. دا یو ناسم باور ده او دا ناسم باور د موږ له روزنې نه رامنځته کیږي. موږ باید منحیث د پلرونو په کورونو کې دغه روزنې دا بنسټ بدل کړو، خپل اولادونو ته زمانو ته اولونو ته دواړو ته دا په ذهن کې ورکړو چې ښځې یا مېرمنې د سړو په شان تخنیکي برخو کې زده کړې کولای شي، تخنیکي برخو کې کامیابېدای شي. یو مشکل دا ده چې په دې برخه کې رول ماډلونه کم دي د ښځو، مثلا په فزیک کې کزه درته چې مارشته ده خلک سړی انشتاین نه پیغم اوپنهایمر دا وا زخت ډیر خلک دی خو د میرمنو په ساته یوازې مثلا ماری کیوری ده. نو دغه رول ماډلونه چې کمی دا انسان په سایکولوژیک ډول باندې لاغ رښتې سره علاقه راکمي، خو برعکس مثلا په ټولنیزو علومو کې یا په ادبیاتو کې د میرمنو رول ماډلونه زیات، ډیر شاعران میرمنسته، سیاستوال میرمنسته، نو هغه جون هغه د رول ماډلو کمایم دا او دې اړه باندې باید موږ من هیڅ دی والدینو جنو ته وایي چې مثلا ماری کیوری په شکل باندې هم ساينس والی په تاریخ کې موجود وي او وسمسته په نړۍ کې تاسو کوګوري ډیر ریسرچ بنسټیز ریسرچونه چې خصوصا د میرمنو د صحیح یا د روغتیايي مسایلو په اړه ډیر هغه رهبری کوي. نو دغه په اړه باندې له ماشومانو سره خبرې کول په کار دي، د سایکولوژي د تماده کول په کار دي، او له معلمانو نه دا یو ډیر جدي هیله ده چې لطفاً میرمنې ما ډیسکریج کوي چې ورته وایي ته میرمنه یې د تای په تخنیکی کار څه. نو دا هغه اصلي بیخ د ریښه د جنجال په هغه کې ده. نو دا چې څومره تاسو وایي څومره خطر ده، ټولنې خو هغه وخت مخ ته ځي چې یوه میرمن باسواده شي، که نه یو سړی باسواده شي خو خپل یو شخص ته د ځان د کریر دپاره یو څه کړي، خو که میرمن باسواده شي ټول فامیل ورسره باسواده کوي، چې فامیل باسواده شو ټولنه باسواده کی. نو اوس که دا میرمن بیا انجینر ای یا باستوي فزیک دان ای یا بیولوژیست یا کیمیا دان ای، دا بیا د ټول فامیل ورسره په همدې شکل باندې باسواده کی، البته ساينس سره علاقه پیدا کی، او بیا سوکه سوکه دا خپل ټولنه هم دې علاقې ته سوکه سوکه لاره برابر.
سمه. او بیا هم از اوریدونکو کتونکو ته وایم چې ملګری ملتونه هم وایي چې کما د خزو وند ده هغه ډیره زیاته مهمه پر دې هم د چې کوم راتلونکي نړۍ چې با په کم شکل کې اوس را مستکیږي، نو پغه کې با د ساينس او ټیکنالوژي دور دی، نو هغه و چې په دغه کې باید خزې له سړو سره برابر وي، نو دغه سي د سړي د نړۍ چې کوم اساسي دي د نړۍ کې چې څه موجود شایان دي چې پاغه کې د خزو د سړومره برابره ونډوي. نو سابه سبا تاسو راځم څو مورز د چې ما دغه پوسټ کړی دی چې موږ با ساينس او ټیکنالوژي کې د خزو په رول باندې خبرې کوو، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جنو په تعلیم باندې بندیز دی شپږم ټولګي نه پورته. نو اکثر څوک لیکي چې تاسو په اپسټین باندې خبرې ولې نه کوئ، تاسو چې کومه دی په پلانکیسیز باندې ولې خبرې نه کوئ، تاسو په دې سیز باندې خبرې ولې نه کوئ. نو دوی دا سوچ کوي چې ګینې دا موږ د یوې ټولنې یا د یو قام یا د یو ملک د بدنامولو دپاره دا پروګرامونه یا دا خبرې کوو. نو دغه خلکو د څه وایي چې ستونزه خو په دغه باندې نه حل کیږي، که پرس که موږ په پردو مسلو باندې پردو کیسو باندې خبرې کوو باسونه کوو، نو هغې نه بس موږ خپله مسله حل شي.
د بده مرغه زمونږ په ټولنه کې منفي سوچونو ته ډېر زیات د خلکو پام دی. دا د موږ دا نشو ویلی چې دا د خلکو په کې ډېر هغه د موږ کوو کور دا سل کل یو پیړۍ نه ډېر په افغانستان کې داسې یو حالات راځي چې یو دور ښه وي په کې ترقي کیږي، تعلیم ته مخه کوي خلک، لکه د امان الله خان د وخت نه که موږ وګورو د هغې پسې سمدلاسه داسې یو رژیم راشي چې هغه بیا دغه ټولې لاسته راوړنې د منځه وړي او بیا هېواد د تیارو سره مخ کړي، بیا هغې د وروسته بیا یو داسې یو حکومت راشي چې هغه هلې ځلې وکړي، هغې نه وروسته بیا داسې لکه جهادیانو په نوم داسې یو ډلې راشي چې اته تنظیمونه په یو ملک او اته تنظیمونه په بل ملک، هغوی په افغانستان کې ټوله ورځ جنګونه او دربدري او دغه بیا دغسې یو ښه حالات راغی. که موږ وګورو هغه کوم ښه حالاتو کې چې هلته ډېر زیات خلک دې ته لیوالي چې د هغې خویندې میندې تعلیم وکړي او تعلیم ته هغې ته اجازت ورکوي، اکثر ځایو کې چړیو ښځې تعلیم کوي، د افغانستان خلکو باندې که حالات ښه شي دوی په امن کې پرېږدي، دوی ډېر زر ترقي کوي. خو د بده مرغه موږ په ډېر زر ډېر ناوړه حالات راځي، او دا ډېر په ورو ورو کار شوی دی د افغانستان په خلکو چې اوس بالکل هلته دغه شعور د منځه تللی. تاسو مخکې د طلحا صاحب نه پوښتنه وکړه چې خلک ډېر د کرکټ په بایللو خفګان ظاهر کړی دی که د ښځو په د تعلیم نه به برخه کېدل او د ټولنې نه د کار او د ټول هغه پنسيتي ساکونو نه به برخه کېدل. موږ چیرته وانه ورېدل چې سړی واقعا ډېر په یو دوه یاد د ګوتو په شمار خلکو کا په دې یو خفګان هغه په سوشل میډیا ښودلې د سې د دې لپاره چې مبارزه نه کړې اواز نه ته پورته کړې په افغانستان کې موږ ډېر زیات خلک دي هیڅوک د دې لپاره اواز نه پورته کوي. درالي چې دا د یوې نجلۍ د تعلیم نه به برخه کېدل د هغې فردي شخصیت ته زیان نه رسوي بلکې د ټولې ټولنې ته زیان رسوي. د ټولنې پرمختګ، سیاست، تخنیک هر څه کې ټولنې ته زیان رسیږي. خو لا تر څو د افغانستان خلک بدبخته نه، زمونږ خلک یا خو ډېر په بدبختیانو کې ګرفتار ستو دي، چار څه د دوی نه غواړي یا نه کوي، یا په هر دلیل چې د ښځو حق لپاره هیڅکله دوی اواز نه دی پورته کړی. دا هغوی دا ګڼي چې ښځې دی په کورونه کې بهتره دي. په دې توګه دغه ټول بدبختي د خبرو د لامل دی.
سم تنها سی بو استاسی وختي زما خبرې کې دین تاسو ویل چې جونا یا خزی رول ماډل ځاسې نشته په ساينسي نړۍ کې. خو اسې ما دا ته پوس کو چې او تاسو دا خبره هم وکړه چې په خاص توګه مور پلار هغه خپل بچی نه انکرج کوي، نه تشویقوي چې هغه ساينس لاړ شي په خاص توګه جونا. نو ما پوښتنه دا ده چې د بیا په افغانستان هرات کې چې کومه د روباټیک ټیم وو ډله وه، په هغه کې خو زیاتره جونا وي. او ما چې څنګه وختي وویلې چې په دې شپږو کالو کې ما صرف د دوی دا کار کته، نو دوی دومره ډیر کار کړی دی. څه وایي چې دغه څه وجه ده چې افغان جونا، پښتني جونا په ساينس کې دومره مخکې دي؟ یو دوی مدا خبر تاسو خپل هم وکړه چې تاسو لونه هغه هم په ساينس ډګر کې زده کړی کوي. او درېمه پښتنه دا ده چې پرس که دغه جونه پرې خودل شوی وي، نو څه ګوري چې دوی نه به څه څه جوړ شوی وي، دوی به څه کارونه کړی وي؟
او د روباتیک ټیم په اړه باندې زه وایم کله کله داسې ده چې یو فرصت داسې برابر شي چې هغه د استعدادونو ودې ته یو ظرف رامنځته شي. د کې چک نه چې مو روباتیک ټیم پیغله ډېرې با استعداده وي، چار جای دي، خدای دې آبادې لري، خدای دې اوبه یخي روړۍ ګرمه لري. هغه یو د یو اس آی ډی پروژه وه د امریکا سفارت لخوا تمویلېده. نو هغه لځکه ښه وده وکړه، لځکه هلته مالی منابع موجود وو. په جمهوریت کې حتی د افغانستان په ټوله بودیجه کې تر اخره پورې د ساينس او څېړنو لپاره کومه ځانګړې بودیجه یا کوډ موجود نه وو چې دا په خپل ښیي چې هغه لیوالتیا څومره کمه وه. دا خبره ما د جمهوریت وخت کې هم څومرې کړې وه میډیا او ملګرو دوستانو ته چې ساینس په خپل په اوا ناراضي یو څوک به صحیح دی چې دا ورتیا لري چې ساينس دا کې ساينس وو کې، خو هغه منابع او ورتیا لري، او هغه منابع هم مالی هم مانوي دي. مالی برخه دولت په غاړه ده، مانوي برخه د عام خلکو په غاړه ده، زما په غاړه ده، ستاسو په غاړه ده، د اغلې صافي په غاړه ده، ټولو په غاړه ده، د هر شخص په غاړه ده. نو د کې چک نه چې دا د روباتیک ټیم باندې ډیر مخ په ډیر خطلاله و، ډیر مخ خطلاله و حالت ولې د شرامنز سو چې دوی ونه تواله سو کولې سو یو خو موږ په چې په افغانستان کې وسال څنګه ده. د دې تر څنګ واقعت تاریخ دا ده چې هر نظام په افغانستان کې راغلی ده، هر څوک راغلی، یاري خ راغلی، یاري بد راغلی دي، یا وس طالبان غوندې دي، یا مخکې جمهوریت غوندې د خلک څوک دي داخله مریخ نه راځي، د سپوږمۍ خو نه راډیسند کیږي. همدغه د افغانستان خلک دي، دغه افغانستان وګړي دي، دغه وګړي چا روزلي دي؟ خو ما تا روزلي دي. د بیا هغه مخکې چې ما اوله خبره وکړه، د مور او پلار مسؤلیت ده. موږ دا خلک د خپل اولادونه په یو سالم فکر باندې وروزو. هېڅ دې ته اړتیا نشته چې خلکو نه کلي وکړو چې ولې څوک دفاع نه کوي. چې نسل روغ وي، نسل ګور دې زیات وږي هیوادونه په افریقا کې ستا چې د بیګاډو ډوډۍ، خو هماغه د سارو د بیګاډو ډوډۍ نه راپریکي ساينس او ټکنالوژي د ودې د
ستاسو د خبره په تایید کې د پاکستان د ډان رسپان یو پروګرام اور د ما کتنو پغه کې هغه کوربه چې کم دی زرار کوړ هغه دا خبر کوله چې په پاکستان خبره کوله په پاکستان کې چې په ودونو په غم خاده چې څومره خرچه کیږي دومره په ساينس باندې کیږي نو ساينس ته دومره لومړیتوب نه ورکول په پرمختللي هوا پرمختلونکو هوادونو یا ډیولپینګ کنټریز چې څنګه وایي ترکه پذیر ملکونو کې افغانستان پاکستان نو څو ګوري چې په دغه سه هوادونو کې ساينس ته توجه نه ورکول دا څومره په تاوان تمامې دي چې په خاص توګه کومګه بیا هم د خزو د جونو خبرو کو
تاسو دا مومن صاحب کتا سه غواړي په استم پیړۍ کې د نړۍ په اقتصادي سیاسي او ټولنیز معادله کې یو مهم ضریب پاتې سي هغه د پاره یو لار موجوده ده هغه دا ده چې تاسو باید په ټکنالوژي ځان سمبال نن سبا کوم هیوادونه چې اقتصاد غښتلی ده پوز غښتلی ده په موږ تاسو باندې حکومتونه په ډېر اسانه بدلوي را بدلوي هغوی بل هیڅ غټ ظرفیت نه لري لدی پرته لدی چې دوی په ساينس باندې پنګونه کړی د ساينس د فرایدا او دغه شی په پیسو پورې مړانه لري عربي هیوادونه پیسې لري سعودیان پیسې لري اماراتیان پیسې لري قطریان پیسې لري خو د نړۍ د سیاست اقتصاد او ټیکنالوژي په معادله کې تقریبا په هیڅ په ذریب حساب نه دي او ولات دغه دی چې یوازې پیسې نه دي اصلا د سایکولوژي انساني سایکولوژي باید د ساينس د کړې ته آماده شي موږ تاسو په سیمه کې له ډېر مودې راهیسې مشکل دغه دی چې د ساينس د ترویج لپاره د ساينس د کړې لپاره د ساينس د خلک د ساينس سره د آشنا کولو لپاره من اشخاص من حیث دی مور و پلار من حیث کلی دی مشر یا ما غوندی کاز یا تاس غوندی کاز اصلا خبر نه پی کئی دی ساینس کسی دی پیتاو کسی ملتا در ساینس دیر خوند را کئی نو دی مونگ اصلی دی زنز بیق پا روزانه کی دا او دا غا باید بیق بدل کن
سم ساپس با تاسو دا تنها سب خبری واوری دی چه گوری چه پا دا غا طولنه که څومره وخت انرژي هغه د خزه کنټرولولو ته ورکل کیږي چې نن خزه کټواکو کو نن خزه بارتر وته نن خزه چې کوم دی هغه د غوښتنو کړ چې مل دی په جرګه کې برخه راکړل شي چې دوی څومره وخت او انرژي په دې باندې مصرفوي چې خزه کنټرول کړي آیا دومره انرژي دوی په ساينس او ټکنالوژي باندې لګی کنه ټولنه
ته وګوره بدبخت انا زمنګ ټولنه یو نرواکه ټولنه ده سړی دې خبرو ته پام نه دی او خزه ته دا ویل کیږي چې دا د خزه د ماشوم راوړلو یو ماشين په توګه هغه ته کتل کیږي هغه ته دا وخت نه ورکړي او نه دا اجازه ورکړي چې هغه ووزی تعلیم وکړي خوانځي ته لاړ شي نو همدا دی چې د سه حالت ته زه هر تل وایم دا خبره بار بار منګو چ ناکامورا د جاپان نارغه من ته یالي وستل په افغانستان کې او زمنګ خپل خلک کچاور ته پیسې ورکړې کچاور ته د انجیو په نوم فند ورکوه او خپل هغه کوستو مسو کې کار کوي کنه ایسم نه کوي یوازې نه چې دوی کوي هغه صرف دا دی چې کخزه په جرمني کې هم ټکرایل ریکو دوی ټولو ورځې په منفي خبرې کوي کخزه په مقصد یو افغان خزه چې هر چیرته خصوصا کده دوی د قوم خپلې نو هر چیرته خپل پزړه مختلفه ژوند کی یا کم قیدات یا کم لاین چې دوی خپل کارې نه سرغړونه وکړه هغه په خلاف ډیر خپ یو لاس आवाज پورته کوي خو هیڅ کله د خپل بقا لپاره د خپل ټولنې لپاره د خپل خلکو لپاره د سپ یو لاس اواز نه رپورټ کړه خپل هم موږ دا نوې چاغې د ژوند باندې بداغېزه نه کوي بدبختانه د ټولو ناول دا وي په ژوند ډېر بداغېزه کوي کمریم ډېر الکان سړیان مري دواړه طرف نه جنګ دوی دخیل بي دوی وشل کیږي نو د بده مرغه دوی کده خپل سر زوریا نه س بد رواجونه کوي پری خدل او د یو انسان په توګه خپل هم تعلیم ته کوشش وکړو او خپل د کور کې چې څومره خويندو مندي د دې د لاس لاندې دي او د دوی د اجازه پورې تړلې دي، هغه ته هم د یو انساني ژوند لپاره هغه ټولغه انساني حقوق کوور کی ترڅو په ساينس او په ټکنالوژي سمبال شي. اوس په دور کې په ټوله دنیا کې کجنګونم کیږي هم دغه ټکنالوژي پکې مخکخه ده. درال چې په افغانستان کې سم نشته، مونږ دا یو دله روبوت سازي جنہ کې لرله یا دغه سیاسو تنه موږ لرو. اوس په فعلی په اوس وخت کې درال چې موږ په کې د پولیټکنیک په نوم یو اداره په هنتون لرو چې هغه کې هم ډېر زده کوونکي خزي او سړي وو. الکانو کابل په هنتون کې هم انجینری، فارمیسی او همدارنګه ساينس پانسي ویچ ډېر زیات سټوډنټ لرله، شاګردان لرله خزي او سړي کې. خو سنی وخت کې چې موږ ګورو داسې پرمختګ نشته. ورس ورس په ځای دي چې زمونږ ټولنه پرمختګ کوي، ذهنونه اخلاص شي او د یو انساني ژوند لپاره دوی هوټو کې د بد مرغه زمونږ ټولنه نور مرسته پاتې کېده دوزی او د تعلیم نه به برخه کی.
سم اخري شی بي تنها سه بو د دې برخه اوس دې ترزو چې د حل لار سکه دي شي او دا وخت چې کم با الکان او جونا سړي مور پلار ساسي غغوري هغه ته څو وای چې ساينس او ټکنالوژي څومره مهمه ده او پرزید دي چې یو بل ته ردی بدی ویل کیږي، پرزید دي چې د خزو مخنی ویل کیږي، په ټولنی زور سنیو کې ټرولینګ کیږي د خزو، نو دغه خلکو ته څو وای چې دا وخت څومره مهم دی. په 2018 کال دی او تاسو ګوري ای دا او اوس خدا سي ساينس پوهان و چې دا سي او سيزر روان دی چې هغه به ای هم روسته پاتې کی، مصنوعي ځیرکتیا به هم روسته پاتې کی. نو په داسې حالاتو کې پښتنو ځوانانو ته، سړو ته، چارواکو ته، واکدارانو ته څه وایي چې ساينس او ټکنالوژي څومره مهمه ده دا وخت کې او بیا په دې کې د ښځو رول څومره مهم دی؟
لومړی خدا چې که په یوستمه پیړۍ کې څوک غواړي لفردی ټولنیز بیا تر هیواد پوری خپل وجودی فلسفه ثابته کی، هغه د پاره هم دغه یو لار موجوده ده چې هغه ساينس دکړه د ساينس پاره باندې عامه پوهاوی زیاتول دی، د ساينس پاره باندې د خلکو په مجموع کې او په تیره بیا د نجونو په وده برخه اخیستلو کې کمپاین کول دی. او دا کمپاین له کوم ځای شروع کیږي؟ له کور. یو مور او پلار هیڅ وخت باید خپل اولاد، خصوصا ښځینه اولاد، دې باندې ونه رټي چې ته ولې غواړې په راتلونکي کیمیا دان سي یا فزیک دان سي یا بیولوژي دان سي. دا یې تا کارونه ده. ښځه باید معلمه وي، ښځه باید ډاکټره وي، نور څه باید ونه. ټولنې خو یوازې په ډاکترانو، په معلمانو که په مخ تللی، ځکه ډېر هیوادونه دي د دنیا کې یوازې معلمان تولیدوي. کولای شي یو هیواد ټول دنیا ته معلمان تولید کړي، ټولنې په بل پرمختګ نه کوي. دا د والدینو تر ټولو د انسانانو د ذهني او فکري جوړښت او لومړنی قالب کورنۍ ده. او په کورنۍ کې واکدار د موږ تاسې پښتنو ټولنې کې مور او پلار دي. که مور او پلار ماشومان دې ته ونه هڅوي، تشویق نه کوي، دوی نه یوازې چې د خپل هیواد بلکې د خپل ځان او کورنۍ وجودي فلسفه هم له منځه وړي. موږ وینو چې په میلیونونو میلیونونو پښتانه د کرک دواړو خواو ته پراته دي، خو د نړۍ په سیاست او اقتصاد او ټکنالوژي کې موږ هیڅ ذریب هم نه وي، ځکه موږ خپل منهج د پلرونو دغه شی نه ده پروموټ کړی.
سم.
نو پایلې له هغه ځای ده او پایم بیرته په همدې ټولو په همدې کورنۍ کې ده.
سم.
چې موږ ماشوم په دې فکر راونه روزو مو وجودي فلسفه تر خطر لاندې ده. کیدای شي شل ډیر کاله نور هم په دې شعرونو میلونو په دې حماسي سندرو مندرو باندې گزاره وسی، دغه نو وروسته بیا نور ذاتي پناهي.
سم. تنها سب که په دې حمله غرنا واچو چې د ساينس سره د کلتور او د مذهب چې کم ټکر دی، دغه ټکر لمن زول دا څومره مهم دي ساس په خیال باندې؟
اصلا ټکر خاغه رمسته کی چې دوه شیان یو بل په مقابل کې سره روان دي.
خو رمسته کړل شوې دي، زنه خلکو رمسته کړي کنه.
او زما فکر چې په نړۍ کې ډېر دغه سي هیوادونه سته چې خپل کلتور او دینی باورونه له ساينس سره موازی ساتلي دي. ډېر ښه مثال اسرائیل ده. دوی ښه کلک يهودان دي، ښه کلک خپل يهودي کلتورونه باندې باورمن دي، خو بیا هم ښه کلک ساینس پوهان دي، ښه کلک ساینس وال دي. دغه ټکر چې رامنځته کړی ده، هغه ملا رامنځته کړی ده چې هغه یو چا ورته ویلی دی چې وروره، البته که اوس نه ورته ویلی، لپخوا ورته ویل سوی دي په دې خطه کې، په دې سیمه کې انګریزانو یو عمر واکمنی کړی ده، بیا چې ماته خوړلی دی طبیعي خبره ده چې دوی باید دغه خپل غچ له ټولنې نه په دغه شکل باندې اخیسته وي چې دا ټولنه بې سواده وساته او په هغه دینی افکارو کې داسې راګیر وساته چې هر د دوی هغه خپل تعریف سوی دینی باورونه چې هر څه یې باندې هغه کفر د هغه ناروا ده. نو دا کار بالکل دا ټکر موجود سوی ده، ستا موجود ده، خو دا ټکر فقط مجازی ده، خلکو ګیلاګر او ځواکونو رامنځته کړی دی دی دپاره چې موږ له دغه اصلي هدف نه راوګرځي. خو بیا هم دا وایي ملا د چا څوک د ملا خو 50 کلن له اسمانه نه ده رالویدلی، خو دا یو ماشوم ده په کورنۍ کې رالوی سوی ده، بیا مدرسې ته تللی، بیا ملا سوی، بیا بېرته هغه خبرې ته راځم چې اصلي د رغونې ځای کورنۍ ده، او په دې کې تر ټولو اول مسؤل مور او پلار.
سم سپه چې بستاسې نه بسو مخری بوختنم دغه ده چې تنها صاحب چې کومه خبره وکړه، کوم لور ته اشاره وکړه چې کېدی شي راتلونکي 1.5 کال پس که دا ټولنه همداسې روانه وه چې څنګه اوس روانه ده، د ساینس نه لرې ده، ټیکنالوژي نه لرې ده، څه باندې 15 کاله وشو په افغانستان کې، شاوخوا 15 کاله پوره کیږي چې په افغانستان کې د جنوب په تعلیم بندیز دی، په خیبر پختونخوا کې هلته کې هم د ساینس او ټیکنالوژي ته دونه پیسې نه ورکړل کیږي، په قبایلي سیمو کې هم د 5م جمعه ته پورې اکثره سکولونه دي، د 5م جمعه نه بره سکولونه ډېر زیات کم دي. نو تنها چې کوم لور ته اشاره وکړه چې په داسې حالاتو کې ښکاري داسې چې 1.5 کاله پس د پښتون وجود ته هم خطر رامنځته شي، څنګه ارزوي په دغه باندې ستاسو خپل به څه پیغام دی دغه بخری پښتون وستاسو نه؟
منګه چې اوس ګورو د پښتون وجود ته ډیر زیات خطر پیښ دی، پښتانه دا اوس دور کې ډیر شاته پاتې دي، که څومره کوشش کوي یو څه ډله چې مخکې راشي هغه په انفرادي ډول د منځه وړل کی، کومګه یو لاس ټول پښتانه خپل دغه ناوړه دودونه، ناوړه رواجونه، یا دغه ناوړه کم هغه چې دوی لري خپل مینځ کې، دا د مینځه وینې سیمنګ هم دا اوس هم د مینځه تلی اسو کنه، کته شاوخوا وګوري ټول پښتانه کډوال، څوک افغانستان ته روان دی، څوک د باجوړ نه دی خوارازي، په ژمي کې دوی ډېر دربدري ولیدل، همداسې ټول عمر زمونږ دربدره تیر شوی دی. نو که پښتانه اوس هغه ونی کې د پښتانه ځوانان خپل په علاقو کې لکه تبلیغیان چې ګرځي، دغه څه تبلیغ اوس شروع نه کې، د چې مونږ باید نوې نړۍ سره خپل ځان برابر کړو، او ملایان ته هم باید د ساینس په حق له وپوهول شي چې همدغه ساینس دی چې مونږ کولی شو د سوشل میډیا د لارې، د موبایلونو په لارې، د دینی عالمانو ویناګانې لکه د ذاکر نایک ویناګانې اوس ټولې دنیا کې اورېدل کېږي، دا باید ملایان ته خلک وویل شي چې دغه خپله ټکنالوژي یا ساینس دا اسلام لپاره هم ډېر ضروري ده، مذهب لپاره، انسانیت لپاره، ټولنې لپاره، بقا لپاره دا ضروري ده.
تنها بس دغه برخه زمونږ پای تر رسیدلې ده، خو زما ذهن کې یو بل پوښتنه هم راله چې که تاسو ګورئ د ګاډو نواله تر د سټرالر پورې دا اوس په اے آی باندې چلول کیږي، دغه راځه تیر ورځ تاسو کتل چې جاپان د جنگي روباټونو مشکونه وکړل، نو ځوانانو ته څه وایي چې اوس په پینډزی باندې با دغه روباټونو سره جنگ څومره ګران شي، باید دوی هم په ساينس او ټیکنالوژي باندې ځان سنبال کړي؟
زه فکر کوم که په یو استمه پیړۍ کې یو څوک تر اوسه پورې هم په دې باندې نه پوهیږي چې درې جوړ 15 ډزې باندې نور د تاسو د ژوند وجودي فلسفه نشي تضمینې دی، هغه کس جدي په دې نړۍ کې ژوند نه کوي، هغه کومه بله پیړۍ کوم بله نړۍ کې ژوند کوي، باید بیرته لسره یو وار د خپل ټول فکر سایکولوژي جوړک هر څه باندې سر فکر کده په یوستان پیړۍ کې نه پیږي، دا سن دلته نه اوسي، د مجازي چیرته په بل ځای کې اوسي، دلته مازه یو فزیکی موجود ده کته پورته زغري. نو فکر کوم دغه په دې کې هیڅ پښتنه نه رامنځته کیږي، فقط یو مسله چې څنګه یو کې هغه ته هر کار د پاره فقط یو آسانه او اصلي حل موجود ده.
سم سم ډیر
جواب
سم ډیر زیات مننه ستاسو دوه کو درمنو ملمنونه چې موږ تم قیمتي وخت راکو نړۍ مننه ستاسو نه خو وختونه اردوونکو دا موږ سره ل جرمنی ساينس پوها ډاکټر محمد تنها او د غراز پیخورا موږ سره مدني پالا کندي صاحبای سبا هغوی ملمانو موږ پر دې خبرې کولې چې د فروری په یو لسما په ساينس او ټکنالوژي کې د جون او خزو لاسترونې پر داسې معلوم منزل شوې چې په افغانستان کې ل شپږم ټولګي د پورته جون په تعلیم بندیز دی او اوس هم راځو د سپورټس نړۍ ته او د سپورټس نړۍ کې به په کرکټ باندې خبرې کوو او دونکو د شلوریزا نړیوال کرکټ کپ 2018 هغه په سریلانکا او په هندستان کې روان دی او نن ډیر خوندور لوبه وشوه زیمبابوي استرالیا ته ماتې ورکړه کوم چې چمپیون دی هغوی ته ماتې ورکړه دغه راز تیر ورځ بیا څنګه وختي ما ویل تاسو چې افغانستان ته جنوبي افریقا ماتې ورکړه او دا وخت چې کوم د پوینټونه دي نو پاره کې هند په اے ګروپ کې هغه په لومبي نمبر باندې دی دوه میچونه کړي دواړه ګټلې دي او 3.05 نیټ رن ریټ تر دوی دغه 0.4 دي د پاکستان هم دوه میچونه کړي دواړه ګټلې دي نیدرلند چې کوم دی هغوی دوه کړي یوې بیل دی دي امریکای هم دوه کړي دواړه بیللې دي او بیا نیمبیا چې کوم دی دوه میچونه کړي دواړه بیللې دي په بل ګروپ کې بیا سریلانکا دوه میچونه کړي دواړه ګټلې دي زیمبابوي هم دوه میچونه کړي دواړه ګټلې آسترالیا دوه کړي یو ګټلې یو وبیل او آیرلند به دوه کړي دواړه بیللې دي او عمان هم دغه سی افغانستان هم دوه میچونه کړي دي او دواړه بیللې دي نو هم پر دې خبرې کو په اسلام آباد کې د کرکټ ل خبريالانو سره موږ سره ایاز رضا پردیس صاحب هغوی راغلي دي ایاز صاحب ستړي مشي
السلام علیکم ټولو کتونکو او اردوونکو ته ډېر سلامونه ډېر نیکی له
استاسه نه مننه آیا څنګه جوړ سیاته خره
الله دې مل شه مې ربانی ډېر شکریا
او موږ سره بل خبريال خټک صاحب عرفان خټک صاحب هغوی هم راغلي خدای غوي فریم منګه سمو نو تر هغه آیا سره زو آیا ځنه میچ وکټ کنه د استرالیا
جی بالکل د ورلد کپ 2018 اولنې اپسیټ زیمبابوي وکړلو او چې کوم موږ دا خبره کړې چې آسٹریلیا د ټورنمنټ فیورټ ټیم دی نو هغه ته شکست نن میلو شولو او تاسو کا د ورلد کپ په تاریخ نظر واچوي کا غد 500 اورونو دی او کا د شلوریزو دی نو آسٹریلیا ډیر زیات ورلد کپونه ګټلې دي او دا ځل هم کم سوچو کو نو د آسٹریلیا په ټیم کې هغه لوبغاړي موجود دي کم چې د دنیا په لیګونو کې د ټول نه ډیر دا وي
ایا تاسو خبره پرې کوم تاسو خبره پرې کوم دا خدای سره چې په وروستۍ کې پاکستان ماته ورکړه آسٹریلیا سره دا غیر وجندي مورال خکته وکڅنګ
بالکل هم دا خبره ته ضرورت نن تاسو ډیر خطا پوسوګړو مومن سیب د آسٹریلیا ټیم چې کوم دی په نظر کوم واچو د دې په 2020 په کارکردګي باندې یا د 2025 په اخیرینو کې نو د دې چې کوم ټیمپرمنټ ته هغه لګ مطلب د کمزورې شوې د چې مورال ورته وای هغه ډیر زیات کمزورې شوې د پاکستان وایټ واټ شکست هغه ته ورکړلو هغه د دوی د پاره لکه مطلب دی یو د خطرې خبره ځکه چې آسٹریلیا په ټیم کې کوم ګورو د دنیا د ټول نخ لوبغاړي شامل دي کده بولینګ شوبې یو ګورو کده سپین او کبه په تیر تیر چې کوم ماډرن کرکټ ته د دنیا نور ټیمونه د آسٹریلیا نه ماډرن کرکټس د کیوي نو هغه ته چې کوم وایټ واټ شکست ورکړل شو په پاکستان کې بیا اوس زیمبابوي هغه ته شکست ورکړلو نو لکه هغه د دې لپاره یو ډیر زیات داسې خبره ده قبل تر ته زیمبابوي په ټیم باندې موږ نظر واچو د زیمبابوي بیشتر لوبغاړي اوس داسې دي چې هغه د دنیا په مختلفو لیګونو کې لوبه کوي همدا د آسٹریلیا لیګونو کې یا آسٹریلیا کې چې کوم ورکوټي ورکوټي لیګونه کیږي پاره کې هم دوی مطلب د شرکت کې یا په انګلند کې یو کونټي کرکټ کیږي هغه ډېر غټ کرکټ ته په انګلند کې چې کوم لیګ کرکټ کیږي یا چې کوم د کلوب مېنس کې د ټورنو په مېنس کې کوم کرکټونه کیږي پاره کې هم د دوی لوبغاړي ډېر زیات پالیش ول تاسو د ایټي ټیم به کتلې وي چې د ایټي ټیم په اړه نیپال د چې کوم شکست ورکړل بیا د پات انګلند سره چې کوم لوبه کړی
دا که ته زر اعظم بالکل دغه تزر اعظم ایاز زما زین کې هم دغه پښتنه ده او خټک سے تبور شو خټک سے ډیر ډیر ستړي مشي بالکل ساس دا وګری خټک سه بو ایاس چې کوم خبر وکړلا چې دغه د نیمبیا هغه نیپال ته ماته ورکړه او نیپال چې کوم دی دغه ته ماته ورکړل دا انګلند ته ډیر سخت ټایم ورکو لکه هغه ډیر مشکل سره مخ کو نو بل خو بیا د نن زیمبابوي استرالیا ته ماته ورکړه نو پښتنه دا جوړیږي چې د ماډرن کرکټ یا جدید کرکټ دا کرکټ داسې که او کنه بل څه وجه رستا سي په خیال باندې عرفان زماګ درځي تاسو عرفان زماګ درځي زه فکر کوم چې منګه عرفان سره بیا اړیکه ټینګو ایاز دغه پښتنه زما ستاسې نه ده
جی بالکل لکه څنګه تاسو ګورئ چې په ٹی 20 کرکټ کې مونږ کلم داسې نشو ویلې وست دا ټیم کې لکه مخکې به مونږ دا خبره کولې چې یاره پلان کې فیورټ ته د ورلد کپ د پاره یا د نن میچ د پاره دا فیورټ ته اوس دا خبره تقریبا په ٹی 20 کرکټ کې مکمل سو کم داسې تبصره نشي کولې چې یاره دا ټیم ځکه چې یو لوبغاړې براشي هغه به ټول میچ چینج کی تاسو وکړه چې افغانستان کومه لوبه وشوله بیا مطلب دې نن چې کومه لوبه شوه یا د نیپال او د اټلی لوبي مون خبرو غیا د نیپال او د انګلند د ټیم چې کوم مون خبرو غلا اوس په ٹی 20 کرکټ کې داسې مون شو ویلې چې دا پلان کې ټیم فیورټ ده ځکه چې کوم کمزوري ټیمونه د حملو بغټلې چې ځکه چې شلو اورو کې به بالر سره بولینګ وکي کنه ټول ورسره سلور اورونی او بیا په سلور اورونو کې هغه بیا مطلب دې چې نن سبا پیچونه بیا د ٹی 20 لپاره دا جوړیږي چې خلک انټرټین شي او خلک هغه باندې بیټسمینان رنځونه وکي نو بالر ځان ډیر په مشکل به بچوي نو ماډرن کرکټ ته په ماډرن کرکټ کې اوس دا خبره مونږ شو کولې مونږ چې کوم ایکسپورت یو دا خبر اوس ډیر په وضاحت سره ډیر په وسوک سره نشو کولې چې پلان کې به خامخا یا به موږ په مخ کې به کرکټ کې مونږ دا خبره کوله چې 50-50 یا 60-60 شپېته سال ویر چانس ته یا ډیر چانس ته اوس دا سینې شو ویلې اوس چې کوم دی بس کوم ټیم حلو بکوي هغه بګټي
بالکل او زه بیا هم خپل اسلام وکم اصل کې اټلی په لومبي ځل باندې په نړیوال کپ کې مخ تراغله بلکې زبداوی مچ ما د اټلی مخ کې میچونه هم ندی کتلی او په لومبي میچ او نیپال ته ماته ورکړه او نیپال دا غینا یو ورځ مخ کې انګلستان چې د سلګونو کالو د کرکټ تاریخ لري هغه ته د سخت هغه ورکو نو پښتنه هم دغه وچی نوی نوی ټیمونه راځي او بیا هم د تاسو مچ اټلی په لاسو وکټو باندې دغه میچ د نیپال نه وګټه او دوورونو راوتی اوپننګ تھا او دوانو اغا سکور پورا کو او پ دیلسم ورکه کنا یاس دغه میچ وګټو
جی بالکل همداسې دا او داس یو ریکارډ یو خته کې خو چکی دی چې د کرکټ خو تاریخ ډیر تاسو لکه څنګه چې انګلند رکټ تاریخ دا نه کرکټ ډیر اوږد تاریخ دی خو داس ریکارډ کې خو چې بیا به هر یو ملک یو دورونه پیدا وي دواړه به اوپنران وي او دا رنګ به پلس وي کټو میچ ګټي نو داس یو تاریخ کې نو ځان دا دورونه راوستو چې مشکل ده چې ځوان چې په ډیر عمر کې به سوب مات کی
ایا اوس دې ترازو پاکستان فیصله وکړه چې هغه به په 15 د فروری باندې د هنسره لوب کوي ځکه چې د نمخ کې غوول چې موږ بنل لوبېګو د هنسره څنګه اوریدونکو کتونکو ته به هم معلومات وي چې په دې وروستي کې د بنگلاديش لوبډاله د نړیوال کرکټ ټورنمنت نه دغه کم ټرافي چې روانه ده 2018 شلوریزه کپ د دینه ویستلو دا غن روس به لنجره جوړ شو بیا پاکستان ول چې منګه میش نه کو د هند سره نو ایاز څنګه ګوري دغه فیصله تر پاکستان او د سره کرکټ ساسو په خیال څومره خولې شي دغه ټرافي دغه کپ څومره خشي دغه میچونه
تاسو ته کپ ته په دې باندې مو مکمل خبرې کړو تقریبا ډېر خبرې مو په دې باندې کړو چې دا میچ دی وشي او زموږ هم هم دا ارمان او دا کوشش وکړ تاسو ته پته وي زه خو په مشال ریډیو ته کریډیټ ورکم ځکه چې مشال ریډیو باندې مو دا خبرې وکړلې او دا مو ویل چې ان شاء الله امید دي چې دا میچ به کی یو مغرم زموږ خبره صحیح ثابت شوله او سبا نه بل سبا یعنی د اتوار پورې به د پاکستانی وخت مطابق پګنی مې بجې باندې دا میچ په کولمبو کې د پاکستان او د انډیا ترمنځ کیږي مینه محبت ورسره ډېریږي بل زبر دا خبر اوګم ک یو طرف ته لوبه د امن نشانه نن سبا دا مطلب ریو نیو مبراوی سریلانکا یو غریب ملک ته او د سریلانکا مطلب د ټول د معیشت دارومدار په ټوریزم باندې دی آل تک کی مطلب د خلکو غټي په ټوټلو کې بوکینګ کړي واغه منسوخ کې دو ور سره مطلب د سریلانکا نوړ مطلب د ټوریزم خلکو ټیکټ یا خستی وي نو مطلب د یو طرف ته کا مطلب د پاکستان د انډیا او ور سره آی سی سی ته فائدہ ویل کولې شي نو بل طرف ته په دا میچ کولو باندې سریلانکا کرکټ بورډ چې یو غریب کرکټ بورډ دی او یو غریب ملک دی، نو دا وایي معیشت ته هم په مطلب دی ګټ ورزي، نو مطلب دی کوم دا وایو چې دا میچ وشي او دا رنګ دا میچ وشو کیږي به د خیره سره، خو کباران په کې مطلب دی اډیکا وانه چولا، ځکه چې په دا ورځ باندې بلک شان د باران چانس هم وي، نو کباران دا میچ رکو نه کړلو نو خلک بمته خوند واخلي او نیک باندې غلط کتون کی چې کوم په سټیډیم کې هغه بمته خوند واخلي او زمونږ مرته
ډیر ځات انتظار دی چې دا میچ وشي. سم عرفانو موږ سره راغلي د ټلیفون د لارې او انټرنیټ کې څه ستونزه ده؟ عرفانو ستاسو د افغانستان په لوبډله باندې جوړ نظر وي، نو تاسو د نړیوالو رسنیو لپاره هم ریپورټینګ کوئ، ځکه سر ساس ریپورټونه ګورم، نو دا راته وایي چې افغان کرکټ لوبډلې چې کم لوب وکړه د نیوزیلند خلاف هغه میچ څنګه ارزوي، او بیا په خاص توګه د جنوبی افریقا خلاف چې کوم دو وارې میچ سوپر اوور ته لاړې او بیا د ګربز اخري اوور کې چکی، نو بیا کیچ څنګه ځوي د غرس د افغان لوبډلې څنګه ځوي؟
مننه مومن صاحب، افغان لوبډلې تر دې دمه بدې لوبې نه دي کړې، کته هم لومړی لوبه دوی د نیوزیلند پر وړاندې هغه څخه ونه کړه کوم چې په کار و، خو په دوامه لوبه کې د افغانستان کرکټ لوبډلې چانس وو چې دوی د غلوبه وګټي، خو د دوی یو څو تیروتنو د غلوبه د دوی د لسونو نه وباسله. په لومړیو کې خو نور احمد، تاسو ولیدلې چې نور احمد هغه سي وخیارتوب ونه کړو کوم وخیارتوب چې د عموما په لیګونو کې کوي، ځکه په درې بالونو دوه رنز پکارو، نو د بیا هم هڅه وکړه چې دویم منډه وکړي او همدغه لوبه چې دا فینیش کړي. بیا اصرار صاحب سوپر اوور ته هم راځو، راشد دومره مشهور کرکټر دی، تجربه لري، دای په خپل باندې سوپر اوور ولې نه کوي؟ او محمد نبی چې کله هم اوپن نه دی کړی، سوپر اوور ته محمد نبی ولې را باسي؟ دا هغه تیروتنې دي افغان لوبډلې لپاره لري وساتله.
ارپان دا هم راته وایي چې موږ ګورو په نورو لوبډلو کې، که د هند لوبډله دا پاغې کې ځوانان دي تر دې پورې چې روهیت شرما اوسه پورې ډېره ښکلې لوبه کوي، ډېره تیزه لوبه کوي، خو د هغې باوجود هغه په شل ورځه ټیم کې نشته دی، ویراټ کوهلی چې کومه دی هغه پکې نشته دی، دغسې بیا که تاسو پاکستان لوبډله وګورئ په هغې کې هم ډېری نوي ځوانان راغلي، تقریبا هر لوبډله کې د آسټرېلیا ګوري د انګلینډ ګوري، نو کوشش دغه شوی دی چې نوي لوبغاړي هغه راولي او په خاص توګه شل ورځه کرکټ ته، نو دغه څنګه ګوري په افغان لوبډله کې؟ که څه هم موږ ګورو نبی یو نیم اننګ کې خو وکړي، خو په بل میچ کې بیا غسې نه وي، نو دغه ته څنګه ګوري چې افغان لوبډله ځوانان ډېر کم لري یا نوي لوبغاړي؟
افغانستان په لوبډله کې دا ځل هم ځوان لوبغاړو ته په سکواډ کې ځای ورکول شوی، لکه څنګه اسحاق رحیمی دی، همداسې بیا نور افاس دي، هغه الکانو ته ځای ورکول شوی، خو د بده مرغه دغه الکان لوبول کېږي نه، په دوی باندې باور نه کول کېږي، د دوی تمامي تمرکز چې دی هغه په تجربه لرونکو لوبغاړو دی، که څه هم دغه تجربه لرونکي لوبغاړي ازمایل شوي دي، لکه فضل حق فاروقي راواخلې دی، څو څو واري ازمایل شوي دي چې دی د ډیت اوور بولر نه دی، خو بیا هم دته په اخره کې اوور ورکول کېږي، همداسې نور هم لوبغاړي دي چې هغه ازمول شوی دي، نتیجې نه دي ورکړي، خو بیا هم په دغه لوبغاړو باور کیږي او همدغه ته مهم جامونو ته یا مهم ایونتونو ته په لوبډله کې راخستل کیږي.
سم ایاز تاسو نه دغه پوښتنه چې تاسو د پاکستان لوبډله څنګه ارزوي، څنګه ګوري؟ او دا خبري هم روانې دي چې باید فخر زمان ته ځای ورکړل شوی وي، د بابر اعظم په ځای باندې بابر اعظم ته څومره موقع ورکړل شولي؟ فخر زمان یوازې په آسټرالیا خلاف خولو خلو به نه کړه دوه میچونو کې، نو دغه سره دغه سلوک کول څنګه ګوري تاسو؟
جی زه خو به دا خبره وکړم چې کم پوری د پاکستان د بابر اعظم خبرو کې، بابر اعظم خو تین میچ کې رنونه کړی دي او دا چې کم ټیمپرمنٹ دی اوس بلک ډیر خوشوي، خو کوم سوچو کو پاکستان ټیم کې د فخر زمان ضرورت ته ټیک ته چې فیم اشرف په اخیری کې د چکم میچ کړی دی، چکی ولی دی پاکستان باندې میچ ګټلې دی د نیدرلند خلاف، خو داغه پر ټیم کې و ضرورت نه جوړیږي، ځکه چې د پاکستان سره بولینګ ډیر زیات دی او تیر ځل هغه نبی ټیم کړلو او نی بالینګ وکړلو، نو مقصد دا دی چې کدا هغه په ځای باندې خواجه نافع ته یا فخر زمان ته موقع ورکړی شي، او زه خو بدام چې کوم کرکیپر دی عثمان خان دا هغه په ځای باندې خواجه نافع، ځکه چې صاحبزاده فرحان هم کیپینګ کولی شي او خواجناب چې کوم دی اغم وکټ کیپر دی نو پکار دی چې مطلب دی دوه تا موکا ورکړې شي محمد عثمان هغه رنګ کرکټ نه کوي لکه څنګه چې خواجناب کوي یا مطلب دی فخر زمان کوي.
خټک صاحب تاسو نه دغه پښتنه ده چې تاسو څنګه ګوري تاسو د پاکستان لوبډله څنګه ارزوي څنګه چې وختي ما خبرو کړله چې بابر اعظم که څه هم 50 رنځو نه وکړو ډیر بالونه هم خراب کړل زما په خیال ودی شو که څونه بالونه باندې د 50 رنځونه جوړ کړل او هغه ډیر وخت پس بل خو بیا فخر زمان دی پر لپسې خلوبه کوي خو دغه دوه میچونو کې استرالیا خلاف چې کوم سیریز په هغه کې خلوبه نکړه. دین علاوه که تاسو وګورئ نو شاهینم په فارم کې نه ښکاري شاینم بالینګ دومره خنه دی نو څنګه ګوري چې ستاسو په خیال باندې چاته مخور کول پکاري پاکستان لوبډله کې چې په خاص توګه د هند خلاف چې خلوبه وکي ځکه چې په خر زمان تیر وختونو کې هم د هند خلاف خلوبه کړی دا
مومن صاحب تاسو دا چې کله یو لوبډله بریالی کیږي نو هغه کوم چې وطن یې کم ویک پوینټ چې دی هغه پټ ساتل کیږي یا هم پټ وی بابر اعظم باندې کومه هر څومره خبره کوو هغه هغه به موږ سره خپل لوبه کوي چې څنګه دا هغه زړه غواړي یعنی ورو لوبه کنه کچیر ته موږ فخر زمان لوبډل ته ان کوو نو د بابر اعظم په ځای ولې ان کوو عثمان خان موږ سره یو ریګولر وکټ کیپر هم نه دی پاکستان په لوبډل اوسنۍ لوبډل کې درې وکټ کې پران تللی دی او یو ترې هم نه جوړیږي یعنی یو پراپر وکټ کیپر موږ محمد رضوان ورته آل ریډي ډراپ کړی دی
دغه څنګه او بخې د محمد رضوان څنګه د پاتې کول څومره بد واک ستاسو په خیال باندې
ډیره بد ده محمد رضوان ریسنتلی پرفارمنس تاسو وګورئ یا ټی 20 کیریئر تاسو وګورئ د دې درې وړو نه خځه کته هم زهرزاده فاران په اوس وخت کې خلو بیږي خدا محمد رضوان زه نشي نیولې
په دې په بیگ بیش کې په بیگ بیش کې چې د کوم کرکټ وکړو رضوان زما په خل دغه په اساس باندې دا وانه خسک څنګه
مومن صاحب کچر ته موږ د پردو لیګونو په بیس باندې لوبغاړي په لوبډله کې ان اوټ کوو نو دا به موږ د لوبغاړي سره زیاتای کوو د هغه ډومېسټک پرفارمنس تاسو وګورئ د هغه د پی ایس ایل پرفارمنس تاسو وګورئ د هغه د پاکستان د نېشنل ټیم پرفارمنس تاسو وګورئ کچر ته موږ د پردی لیګونو په بیس باندې کوو نو بابر اعظم خو ناکام په بیگ بیش کې ولې موږ بیا لوبډله تعین کړی
اوس هم دې ترزو چې کوم کرکټ میچونه روان دي باید لدی څنګه پښتانه افغانان هغه خوند خسې شي زما ستاسو نن دغه پښتانه د آیاس چې سپورتس څنګه ولسونه رانیز دی کوي څنګه تاسو ګوري په پاکستاني لوبډله کې هم ډېرې پښتانه دي افغان لوبډله هغه خو دیپ ټول پښتانه نو پښتانه څنګه کولی شي چې میش نه خوند واخلي هغه هر څوک لوبيږي
جی بالکل زه خو دا خبر حکم چې د افغانستان ټیمو کته سوچ کړی مو په فیرو ټیمونو کې چولې او د بدمرغه وای چې کم دوه میچونه دي دواړه وبیلل اوس دا غوي چانس په دغه ټورنمنت کې تقریبا زه خو وایم چې سفری بس ختم شوی دی البته بیا هم که دوی کوشش وکړي دا نور ټیمونه د نیوزیلند او د افریقي میچونه د باران لوجي مطلب دی سرته ونه رسیږي او هغه ته یو نمبر ملو شي یا دا وی میچونه د واړو واړو ټیمونو د دوی په خلاف میچونه وګټي نو بیا هم افغانستان ته یو چانس جوړیږي زموږ خو په فیورټ ټیمونو کې مطلب د افغانستان ټیمو مزګه چې د افغانستان په ټیم کې داسې لوړی چې هغه زموږ ډېر نږدې پاتې شوی دی هغه زموږ ډېر ښه سلام دوا ده او اوس برابر شو د پاکستان ټیم چې د پاکستان د کومه مقابله ده او د نوخار یو لوړی تاریخ عثمان طارق پاغي کې شامل دی د انډیا د لوړو نه په حال جوړ وړې دی او حالت چې کوم میډیا دا خو دا لګیا دي چې یاره د بالینګ ایکشن ګډ وړ دی او خراب دی ولی نه چې دوی خبرې کوي خو آی سی سی د دوی بالینګ ایکشن خګر زولې دی ځکه چې تاسو د دین علاوه د نمیبیا په ټیم کې مې ودارنګ بولر سره سیم ایکشن یې دی د دین علاوه په دنیا کې ډیر بولرانو د سې کتلې چې ملنګ بم بوخیو چې هغه یو نوموړې د سریلانکا فاست بولر دی تیر شوی دی داغه بولینګ ایکشن هم مدارنګ یو خو به هر حال ګوربا چې دا میچ به د پاکستان د پاره څنګه وي د سریلانکا ګراوند د انډیا د پاره یو نوې ګراوند دی ځکه چې پاکستان دلته کې میچونه وکړه د سریلانکا د پاره به اولنۍ میچ وي نو کتلې به شي چې د دوړو ټیمونو لپاره د کم زیری وروړي نو الله دې وکړي چې پاکستان دا میچ وګټي ځکه چې په ورلد کپونو کې د پاکستان د انډیا خلاف ریکارډ څومره خنده دي خو کوم دا وګورو چې په دې پیج باندې پاکستان اړډ میچ نو کړل خو کابل طرف ته وګورو د سریلانکا د انډیا لپاره به دا یو نوې ګراوند وي او به سفر هم کړی دلته به د پریکټس دمر موکمه وي تنه وی ملو شوې نو پاکستان ته صرف دا یو اډوانټیج دی چې دلته میچ نو کړل او انډیا دلته میچ نه دی کړل
سم عرفان استاذ څو وړاندوینه ده چې د پاکستان او هند میچ په تاسو په خیال باندې څنګه وختي هم خبر وکړه چې سپتن لګي خاص کر په دې ماډرن کرکټ کې تاسو په خیال څوک به میچ ګټي
مومن صاحب ان پیپر کومنګ ګورو نو د هند تل درنخ کاری څنګه چې هند په نړیوال جامونو کې او یا مهم دغه سپونو کې تل پاکستان ته ماته ورکړي دا ټی 20 کرکټ دې سم پته نه لګي کچته د پاکستان ټوپ نارانو خلو بو وکړه یا هم شین شاه ترې لکه چې د پاول اور کې وکټ اسستو کې مټور دي کچته دا فرست فیل وکړو نو کولی شي چې هند راګي رکی او د هند لوبډلې ورتیا یا پیورتیا په دې کې چې هغه په هیڅ صورت کې تاته کتنه دی هغه به سرور پینځه باو دی خو هغه باغ سترایک روټیشن کوي کوئی باغ رنز امپروو کوي هغه باغ هټینګ کوي باونډریز بناولي نو د هند یعنی دا یو پلس پوینټ دی چې هغه په هیڅ حال کې
پرې تاسو نه ګورئ چې پاکستان هم تقریبا د بیهیویر دغه رویه خپل کړی دی او ترڅه دا کنه
خپل کړي دا خو د هند په مقابل کې زما په خیال پاکستان یو څه کمزوري ده کدي چې کچر د پاکستان لوبغاړي یو دوا درې زر اوټکی کینو پاکستان لوبډله د سی یو لوبډله د چې ډېر زر فشار لاندې راځي او دغه په مقابل کې هند به یو داسې لوبډله ده چې هغه فشار نه مني هغه چې هر څومره لوبغاړي اوټ وي هغه یو سترایک روټیشن او رن ریټ دې هغه امپروو کوي مخکې بیاي
ډیر زیات مننه ساسې دوانو قدر منو مل منو نه ډیر خوند یو کوزرم غواړي نور هم پر دې باسو کو خو وخت ختم دی د خبرونه خو وختونه تاسو ته دوانو ته ډیر زیات مننه ودونکو دا موږ سره د سپورتس خبري اعلان ایاز رضا افریدی او عرفان خټک ل اسلام آباد دوی سره موږ په کرکټ باندې خبرې کولې شروریزا نړیوال کرکټ کپ 2018 هغه په سریلانکا او هند کې روان دی نم پر دې مو له دوی سره خبرې کولې خپل قربا سره لمومند او د خبرونې پروډوسرانو میلاد نسیم او اساق امیر ته اجازه ورکړه د الله پامان خو وختونه
مشال رادیو د نومبر ل لسمه نیټه یو وار بیا سلام پښتونخوا او خبري سندرې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوي. سلام پښتونخوا هر ورځ د ماسپخین ل دوه تر دریو او خبري سندرې خبرونه ل دریو تر سلور بجو په ژوندې بڼه واوري او ګډون هم پکې وکړي. زموږ خبرونه په موبایل اپ اوریدل شئ.